پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورلینا راپورونه او تفسیری لرو. زموږ ونیزه خبرونه تاندې هلی به هم اورې خوړم به د دې وخت خبرونه. خبرونه د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو میاندو او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنه دې وشي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ملازمینو د حکومت لخوا د کمرۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج له د دوام ورکولو اعلان کړی دی. او د امریکا د دفاع وزیر استن کارټر وایي پینټاګان د راتلونکي 2019 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو د بودیجې وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو میاندو او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنه دې وشي. تېره ورځ پېښور په اسلب کې د وژل شوو ماشومانو د کورنۍ غړو پریکړه وکړه چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درې ورځو کې دننه به په پېښور هایکورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. په دغه موقع د یو وژل شوي ماشوم پلار او دغه ټولنې مشر عابد رضا بنګش مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
منګا چې سر یاره واده 16 دسمبر د پاس او چې کوم شیز د پاره منګا هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په باچا خان یونیورسيټي کې ښکاره شو. منګا خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوایري وشي بلکې د باچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوایري وشي.
یاد دی وی چې د وژل شوی ماشومانو پلاران او میندې په تعلیمي ادارو د بریدونو په شاده د ککړو خلکو د نیولو او هغوی عدالت ته د وړاندې کولو لپاره وخت په وخت احتجاجي غونډې کوي. د عدالتي پلټنو د غوښتنې په اړه لا د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ویلي که چېرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې نه ودري نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې ساتلې ده او تر اوسه د 200 ډېرو سکولونو د مشرانو پر ضد د حکومت لخوا اف آی آر درج شوی دی.
د دین علاوه په ټول ملک کې اوسه پورې کم از کم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د گورنمنت د پرشرایز هو د وجه نه 15000 سکولونه اوسه پورې بند شوي دي په ټول پاکستان کې او زمونږ په دې صوبه کې اوسه پورې د زرو نه زیات سکولونه بند شو. اوسه پورې زمونږ په صوبه کې کم از کم 200 پرچی کر شوي دي. که فرض کا گورنمنت د خپل اف آی آر ختم نه کړي موږ به احتجاجاً خپل سکولونه بندو.
پر باچا خان پوهنتون د برید نه وروسته حکومت د سکولونو انتظامیې ته ویلي دي چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي خو د استادانو او د هغوی د اتحادیو د مشرانو وینا ده چې امنیت ټینګ ساتل د هغوی نه د حکومت ذمواري ده. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج له د دوام ورکولو اعلان کړی دی. د هوایي شرکت ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لد غځولې دي او د دفتر دروازې تړلې دي. تېره ورځ کراچۍ کې د ملازمینو د مشترکه کمیټې د غونډې نه وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ اویل
بم آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا. ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چی دجازونو تگ را تگ با پا مستقل توگا بند وی او دا مرکزی دفتر مخی تبا دھرنا ہم روان وی. دا پاکستان دا مزدورانو سازمان سر منگ رابطہ کڑی دو بای واری بیا ہاوی تخواست کوم چی زمان سر شریک شی. دی سر سر منگ مدنی طولنی وکیلانو دا بشری حقونو سازمان تا ہم خواست کو چی زمان پا دی احتجاج کی گڑنو کی زکا چی طولو تا معلوم دا چی دلت دا پی آئی کارکون کو او میڈیا سرا کم سلوک شوی دی.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون سرکاری ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي د هغې پر ضد به کاروایی کیږي. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې په قامي یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې خلک باید په دې برخه کې د حکومت تر څنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د خاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسی شي او د ولس په مټ رامنځته شي. د افغان حکومت اجرایه مشر بخنه غواړم اوریدونکو د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحد اراده او لیوالتیا رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه په کانفرنس کې دا خبره کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړ شوی و. د افغانستان د اجرایي ریاست لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی عبدالله کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کېږي په ګډه له منځه یوسي. د امریکا د دفاع وزیر اسټن کارټر وایي پینټاګان د راتلونکي 2019 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی. کارټر د سېشنبې په ورځ په واشنگټن کې ویلي چې غواړي په دې توګه د روسیې د تجاوز په وړاندې په اروپا کې د خپلو متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې اډې پیاوړې کړي. هغه زیاته کړه دغه کار کولی شي په ختیځو اروپایي هیوادونو کې هم د امریکا د حضور له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سیټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډېرو بندیزونو په اړه کېږي. د ولسمشر اوباما اداره وایي د شمالي کوریا لخوا دا اقدام به د نړیوالو مکلفیتونو څخه د دغه هیواد ډېره جدي سرغړونه وي. پیونګیانګ پرون ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فروری په وروستیو کې خپل دغه پلان عملي کړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو میاندو او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شو تر هګرو بریدونو عدالتي پلټنه وشي.
منګه خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائری وشي بلکې د باچا خان یونیورسټی د جوډیشل انکوائری وشي.
د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر وایي د حکومت د غلطو پالیسیو له کبله په ټول هیواد کې 15,000 سکولونه تړلې پراته دي.
فرض کا گورنمنٹ د خپل ایف آئی آر ختم نه کړي موږ به احتجاجا خپل سکولونه بندو.
او د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي.
ځکه چې دام پښتانه دي منګم پښتانه یو یو قوم یو یو خلک یو یو دین دی یو مذهب دی.
زمونږ ونی زخ پرونه تاند هلی به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړو امبیر راپور دا اوریدونکو 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میاندو او پلارانو یو غونډه وشوه. په دا غونډه کې پریکړه وشوه چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون باندې د وسلوالو بریدونو په لړ کې به عدالت ته ځي او په درې ورځو کې درنه بعد دغه بریدونو د پلټنو لپاره په پیښور هایکورټ کې د عدالتي کمیشن د جوړولو په غرض یو خواست هم جمع کړي. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو او وکیلانو دغه غونډه تیر ماسپخین په پیښور پریس کلب کې ترسره شوه او د لیګل ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د وکیلانو د یوې ټولنې مشر معظم بټ مشال ریډیو ته وویل
یو پټیشن بکیږي های کورټ کې درې ورځو کې دنه دنه او هغه دې مقصد د پاره وی چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې کی جوړ کی او انکوائری وکړي چې د کم خلکو نیگلیجنس په وجہ دا واقعات شوی دي او پکار دادې چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاو شي. ځکه چې دلته خبره دار غلې ده چې سټیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي.
او د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې سر یره و د 16 دسمبر د پس او چې کوم شیز د پاره مونږ هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په باچا خان یونیورسټی کې ښکاره شو. مونږ خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائری وشي بلکې د باچا خان یونیورسټی د جوډیشل انکوائری وشي.
او د آرمی پبلک سکول د شهدا پورم یو بل غړی جمال عبدالناصر وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه څو ورځې وړاندې د عدالتي کمیشن خبره کړې وه او د هغې وروستو اچانک د اپوزیشن ډلې د مشر او د داخله چارو د وزیر چودري نثار ترمنځ اختلافات رامنځته شو.
نو موږ اول د باچا خان یونیورسټۍ ته تللو د دې شهدا تعزیت لپاره. ناغزی کې چې خورشید شاه صاحب راغلی میندې ناستې وې، میندې ورته په جړا شوې، هغه شوې غیرتونه پښتون ولا ورکا چې خورشید شاه زمونږ دا بیان ورکو چې دا انکوائری پکار او جوډیشل انکوائری پکار او یا جوډیشل انکوائری شوی وه، نو د باچا خان واقع به نه کېده. هغې خو یو حقیقت نو صحیح خبر وکا، نو هغې وروره خپل توپې د پیپل پارټۍ طرف ته کې. نو خدای رسول لپاره دا تاسو څه کوئ؟ تاسو خو وروره موږ تباه برباد کړو.
د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنې کېږي، خو د صوبایي یا وفاقي حکومت د چارواکو لخوا په دې لړ کې څه ردعمل نه دی رامخته شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ستاسو ستونزې مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو زه ورځو کراچې ته، چېرته چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی اے ملازمینو دا وخت په کراچې کې د مرکزي دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځولی دي او د دفتر دروازې تړلی دي. دوی د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج کوي او دغه احتجاج لی د دوام ورکولو اعلان هم کړی دی. په دغه اړه تفصیل محمد عمران راکوي.
د نهې په ورځ ناوخته د پی ای د کارکوونکو مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل چې دوی به تر هغې خپل احتجاج روان ساتي تر کومې چې مرکزي حکومت د پی ای د نجکارۍ فیصله واپس نه وي اخیستي.
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا، ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دی وایي چې د جازونو تګ راتګ به په مستقل توګه بند وي او د مرکزي دفتر مخې ته به دھرنه هم روانه وي. د پاکستان د مزدورانو سازمان سره موږ رابطه کړې، دوی واري بیا هغوی ته خاص کوم چې زموږ سره شریک شي. دې سره سره موږ مدني ټولنې، وکیلانو، د بشري حقوقو سازمان ته هم خاص کوو چې زموږ په دې احتجاج کې ګډون وکړي، ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې دلته د پی آی اے کارکوونکو او میډیا سره کم سلوک شوی دی. دې سره سره د جاز چلوونکو یعنی پایلټانو د سازمان پالپا نائب صدر صادق رحمان اویل چې دوی په دې احتجاج کې په مکمل توګه ګډون کوي او هیڅ یو پایلټ په جاز نه چلی. زه د خپل سازمان لخوا دا اعلان کوم چې موږ خپل ټولو پایلټانو ته ویلي چې هیڅ یو تن به جاز نه چلی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د پی آی اے د کارکوونکو د احتجاج پر شا یو څو سیاسي ګوندونه دي. د نهې په ورځ ساحیوال کې سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت نواز شریف وویل چې پی آی اے د ورځې 10 کروڑ روپے تاوان کوي، نو ځکه دوی د نجکارۍ فیصله کړې. کومو خلکو چې هڑتال کړې د هغوی پر ضد به کاروایی کولی شي او د نوکرو څخه به ویستل کېږي. دا هم کېدی شي چې دوی د یو کال لپاره جیل ته ولېږل شي. زه دا ګڼم که موږ دوی سره رعایت وکړو نو دا به د پاکستان سره زیاتې وي.
دې
سره سره د پی آی اے چیرمین ناصر جعفر یو شخصي ټي وي سره د مرکې په وخت ویلي چې هغه خپل استعفا وزیر اعظم ته لېږلې او دا ورځ یې د پی آی اے لپاره توره ورځ بللې ده. د ذکر ده چې د نهې په ورځ د پی آی اے د کارکوونکو لخوا د سرکاري هوایی کمپنۍ د نجکارۍ د فیصلې پر ضد د احتجاج پر مهال د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 3 کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو تیر ورځ په پیښور کې د فاټا د سیاسي ګوندونو مشرانو په یو غونډه کې یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو شي او دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. په دغه اړه له پیښوره زموږ همکار خالد خان نور معلومات راکوي.
دا نهه په ورځ پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د حکومت د غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د انګریز د وخت افسیار قانون دې ختم کړي شي. ګنې بیا به دوی د احتجاج په توګه په پیښور کې 3 ورځې احتجاجي ناسته او لاریون کوي. دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د قبایلي مشرانو په پیښور پریس کلب کې غونډه وشوه چې د حکومت له اړخه د فاټا اصلاحي کمیټې په دې بنیا بنیاد مخالفت کو شو چې دا کې صرف د پولیټیکل انتظامی دا مراتب یافته خلکو رې اخیستل شي. اقبال افریدی په دې کله مشال ریډیو ته وویل
اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه دا کسانو سره کینی کوم چې د افشار حامیان دي کوم چې ملکانو نوابان دي د چا چې مراحت دي د پولیټیکل انتظامیانه او بیا هغه خلک چې څوک مشاورت لذی په خلکو یې راغواړي څوک چې د افشار افسران دي.
دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي جنگریز ممن چې د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال صدر هم دي وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او قبایلي اولس د افشار ختمېدو باندې متفق دي. خو د پښتونخوا گورنر او د فاټا سیکریټ ځنی افسران د دې مخالفت کوي.
موږ د دوی نه دا مطالبه کوو چې یا مو د پاکستان د زموږ په شان شي د پاکستان د ولس یا د پاکستان د کوم سټیټس کو چې د کوم مایند سیټ چې د بیوروکرات مایند سیټ دی یا د زموږ په شان دا نظام دومره خدي یا مو د دوی د ځان په شان دی.
په پیښور کې د فاټا وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه ایډوکیټ وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خلک د یو بل سره د ژبې کلتور جغرافیې او د مذهب په لار تړلي دي خو بیا یې هم ځینې قوتونه د یو بل نه جدا ساتي.
ځکه چې دا هم پښتانه دي موږ هم پښتانه یو یو قوم یو یو خلک یو یو دین دی یو مذهب دی خو د بدقسمتۍ نه پنجابي اسټیبلشمنټ موږ ته دغه حق راکولو له تیار نه دی او موږ ورته وایو چې ګوره دې سیلاب مخه مه نیسئ چې نه دینه به طوفان جوړ شي او دلته به د بنګلادیش غوندې یو بله سانحه منځته راشي.
دا یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سرتاجیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحي کمیټه جوړه شوې ده چې د افشار د قانون خاتمه یا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په حق له د قبایلي خلکو رای معلومه کړي. د دغه کمیټه دوه غونډې په باجوړ او ممند ایجنسی کې شوې دي او اوس په د خیبر ایجنسی خلکو رای معلومولو لپاره یو ناسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان راپور مور د اوردونکو په پېښور کې هغه جنکیز د کوونکی چې د سترګو د نظر د نعمت نه به برخې دي غوښتنه کړې ده چې حکومت د دوی لپاره های سکولونه جوړ کړي ځکه چې دوی پرایمری سکول لري خو د هغې نه وروسته بیا خپل زده کړې پر مخ نشي بوتلی. په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان راپور راکوي.
د خیبر پښتونخوا د نابینه جنکو زده کوونکو وینا ده چې په دې صوبه کې د نابینه او هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړو زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي کم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه په تعلیم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینه جنکو زده کوونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور د نابینه او جنکو د سکول د پنځم ټولګي یوې ونکې سیما ګل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري خو د نابینا او جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پنډۍ کې دي. د دې په وینا چې 70 جنکو ته کراچۍ او پنډۍ ته د تلو اجازه له کوره نه وي او هغوی هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
مونږ وایو چې زمونږ دا سکول هایي شي ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایو چې زمونږ ته د خپل اداره هایي لیول باندې شي. زه چې کور نه راتلم ما ته دومره پورې پته نه وه چې لکه زه به څنګه سبق وایم او چې دلته زه راغم ما ډېر څه زده کړو دلته. زه چې سبا ته تعلیم حاصل کوم زه به دا خپل ما سره چې کوم تعلیم وي زه به دا نور ماشومان ته ورکوم زه به یو ډېره ښه ټیچر جوړېږم.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي ماشومانو د تعلیم د محکمې تر مخه دا به خیبر پښتونخوا کې د نابینا او زده کوونکو شمیر 380 دی چې پکې د جنکو زده کوونکو شمیر 450 دی. یو بل زده کوونکی هادیه وایي چې د سکول په څنګ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې زیاتې ښایي.
برابر زده کو بس زما یو
عابد نسرین چې خپل هم د دې سکول زده کوونکی پاتې شوی ده او نور تعلیم یې د پنډۍ او کراچۍ نه کړی دی وایي چې په سکول کې 2 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی.
پوری د کوم وخت نه چې زه وړم هغه وخت نه پنځم پورې اوسه پورې خو دې وجې نه چې کوم ډېر زمونږ د پښتونخوا ماشومان چې دي دي سبقونه اونه ویلی شي صرف پنځم پاس کې بیا کورونو کې مور پلار کې نه هغه دې د وجې نه چې دي خو ظاهري خبره ده نابینا اکثر چې کوم ډېر د غریب خاندانۍ سره تعلق ساتي نو د دې بوتلو راوستو کور والا ته ډېر زیات مشکلات دي بیا دی وجنه د دې تعلیم جاری اونې شي بس دا شان دی پاتې وکړه زمونږ خپل سبې کې ماشومان ته لپاره د سکول تنظیم او شو لکه میټرک پوری
کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې د محکمې وزیر سکندر خان شرپو مخې ته کا نو دا غوینا و تسلیموي چې خصوصي ماشومانو ته توجه نه د ورکړې شوی دی وای
پکار دی چې جات مونږ جنکو د غل زیات د ورکو او شپږ مونږ دا کو چې را روانې دی پی کې مونږ ته زمونږ سکیم اپروف کیږي او دا کیږي نو چې دې کې مونږ د جنکو د های سکول لپاره فرست پرایورټی باندې کوشش وکړي
د یو غیر سرکاري ادارې لیټ سٹارټ تھینکینګ د کال 2012 د معلوماتو تر مخه پاکستان کې شاخوا 19 لک نابینه خلک دي د ادارې په وینا چې پاکستان خصوصي خلکو د تعلیم او بنیادي هنري زده کړې ورکولو کې پاتې راغلی دی او د داسې خلکو په خپلو خپو ودرېدو لپاره د خصوصي توجه ضرورت دی
د رابع اکرم خان راپور مورد اوریدونکو او د پاکستان د پرایویټ سکولونو د ایسوسیشن یا اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه ویلي دي چې دا وخت د حکومت پالیسیو له کبله په ټول ملک کې 15,000 سکولونه تړلې پراته دي نوموړي د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي دی وای
گورنمنٹ لگیا دے دا پرائیویٹ اسکولوں نے ٹارگیٹ کری دی او یو مسئلہ جوڑ کڑے چې بيدا تاسو خپل حفاظت پخپل وکي کله نه دا واقعي جوړ شوې دا گورنمنٹ په موږ باندې سختی را وست نو تاسو یقین ساتي چې ما شومان کلم اسکول ته راځي نو یو ډېر په خوف کې راځي په ډېر یره کې راځي حسین چې تا په ځا ختمول پکار دی او د څه څه طریقې جوړ کی چې کم اس کم دا ما شومان چې اسکول ته راځي چې تا په یو خوشحالي په ذهن کې راځي ځکه چې کله په دوی باندې ټینشن یو دوی باندې پرشر دی دا ما شومان بیا کلم سبق نشي ویلې ځکه چې دوی التلاړ شي ټوپکې تمانچی یا چې کم فضا کم جوړ شوی نو دا څه فضا نه ده
تاسو باندې حکومت څه سختی کوي چې په سکولونو کې تاسو څه وکړي
اوس جدا سدا چې بعض سکولونو خود سدي چې خو الحمدلله ډېر ښه دي یا دا وی سره وسایل هم شته دا وی سره ملي ماشومان هم زیات دي دا وی فیسون هم ښه دي اخو تقریبا 2-3% دي ایو خو دا ټول انتظامات وکړي شي خو لکه یو ورکوډ سکول د کته دا وی چې یاره ریزروایر لګاوا تو واک تر گیټ لار شاه یا ته پدې دیوالونو خپل چت کا او ته ملي چې سلو پینځه مورچی جوړ کا او دله سلو پینځه کلا شرکو په والا او دې د پر چې کوم دې ته انتظامات وکړه دا دی ورکوډ سکول کار نه دی او تاسو یقین ساتئ چې زما خیال دې ټیم کې 97% سکول دا سیدی چې هغه دا ټول انتظامات په خپل باندې نشي کولای د دې نه علاوه په ټول ملک کې اوسه پورې کم اس کم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د ګورنمنت د پرشرایز هون د وجه نه 15,000 سکولونه اوسه پورې بند شوې دي په ټول پاکستان کې او زمون په دې صوبه کې اوسه پورې د زرو زیات سکولونه بند شو
او سروایان یې پرچې د څومره سکولونو په پرنسپلانو په ځد یادغه په ځد شوې
اوسه پورې زمون په صوبه کې کم اس کم اوسه پرچې کړ شوې دي یو استاد چې اوسه پورې خپل بچی ته دا ویلی خپل طالب علم ته دا وی چې تاسو په تانې نه ځان ساتي تاسو په کریمینل هر کو سره کې نه یاد څه خبره به کېدلې هغه استاد باندې دوی اف آی آر کټ کو هغه پرنسپل باندې دوی اف آی آر کټ کو اوس باندې کې تاسو چې تر تلاړ شنو ته کریمینل خلکو لیست هم لګېدل او دا کې د پرنسپل لیست هم مې و سو د څه کسان دي چې هغه باندې دوی پرچې کټ کړی دا غیر قانوني دي
څنګه به تاسو خپل आवाज پورته کوئ تاسو به سره لای عملي
زمونږ ټول چې کوم مرګري دي مختلف اسوسیشن یا چې کوم زمونږ د دې مشران دي امره وخت دي مونږ به ان شاء الله یو خپل دې کې پروګرام پلان کوو لګي یو چیر مونږ به کفرس کا ګورنمنت د خپل اف آی آر ختم نکړي مونږ به احتجاجن خپل سکولونه بندو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
دان ورسپانه په خپلې ویداریا کې لیکلي دي چې په بلوچستان کې تشدد یو ځل بیا زیات شوی دی ورسپانه د صوبي وزیر الله ثناء الله زهري ته مشوره ورکړې ده چې باید د تشدد د مخنیوي لپاره له پوز او ورسره له بلوچ مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي دغه راپور یا ادارېی مهم ټکی د عبدالحی کاکړ نو
دان ورسپانه لیکي لکه چې سردار ثناء الله زهري وزیر الله سوي دي پر ملیشا ځواکونو پولیسو یو شمیر حمله سوي چې پکې ځینې شایي بلوڅ بیلتون غشتونکو کړی وي خو د پولیو پر مرکز برید اسلامي وسوالو ډلې کړی چې شایي هغه وي بیا ځان مضبوطوي دان پر مخ لیکي که څه هم ثناء الله زهري ژمنه کړې وای چې د پخواني وزیر الله ډاکټر مالک بلوڅ له لوري له بلوڅ ازادي غشتونکو سره د روغې جوړې پالیسي به پر مخ وړي خو په تشدد کې اوسنۍ زیاتوالی د خبره په ګوته کوي بدلون لانه دی راغلی ورسپانه زیاتوي ښکاره خبره داده چې وزیر اعلی ثناء الله زهري د ریاستی دارو لخوا د اخصصو ټولو ګامونو پوره پوره ذمہوار نه دی. خو البته د ده د وزیر اعلی تو په لومړی میاشت کې د تشدد زیاتوالی د خبره په ګوته کوي چې د ده د لندن ډیپلوماسي ضد کار سوی دی. نوموړی تر وزیر اعلی جوړېدو له مخه د لندن سفر کړی و او هلته د قلات له جلاوطنه نواب سره لیدلی و چې وایې هڅوي بیرته بلوچستان ته راسي. ډان ورځپاڼه ویره څرګندوي چې ښایي د تشدد دغه لړۍ له کنټرول ووزي. نو د ورځپاڼې په خبره باید نواب زهري د دې د مخنیوي لپاره دوه کارونه وکړي. یو دا چې باید فوج او جاسوسي ادارې په دې خبره قانع کړي چې بلوڅ بلتون غوښتونکو د وژلو سلسله دې ودروي، او دوم کار باید دا وکړي چې په بلوچستان کې دننه او بهر میشت بلوڅ مشرانو سره د روغې جوړې ته د رسیدو لپاره خپل کوششونه نور هم زیات کړي.
عبدالحق کړو راپور مورد اوردونکو په امریکا کې د ولسمشر د انتخاب د لپاره انتخابی عمل پیل شوی دی. دغه نظام څنګه پر مغزی د امریکا صدر یا ولسمشر څنګه غوره کیږي په دغه موضوع ما په واشنگتن کې د ډیور ریډو د خبریال اشفاق مومن سر خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
د دې شروعات د فروری د لومړۍ نیټې نه کیږي او په امریکا کې د انتخابونو لپاره بیا دوه طریقې دي چې په مختلفو سټیټس کې هغه بیا بیلی دي. په نه سټیټس کې داسې طریقې کار دی چې هغې ته کاکسس ویل کېږي. د دغې شروع د فروری د لومړۍ نیټې نه په آیووا کې کېږي، او بیا دویمه طریقه چې کوم ده نو هغې ته پرایمریز ویل کېږي. دغه بیا د نیو هیمپشایر نه شروع کېږي، کومه چې به د فروری په اتمه نیټه باندې دغه ځای نه لومړی دغه پروسس شروع کېږي. په کاکسس کې به د دې د مختلفو ګوندونو مختلفې طریقې دي، لکه د دې دوه ګوندونه ریپبلیکن ډیموکریټ چې کوم دې وخت د ملک تر ټولو ستر ګوندونه دي. په دې کې د ریپبلیکن طریقې کار ډیر زیات ساده دی. په دغه طریقې کار کې داسې کیږي چې خلک راځي د خپل ډیلیګیټس ورته دی وایي، او هغه ډیلیګیټس د حلقې په سر باندې منتخب کیږي، هغه ته ووټ ورکوي د هر یو کینډیډیټ لپاره، د هر یو کاندید لپاره چې د ریپبلیکن پارټۍ نمائندګي په صدارتي انتخابونو کې وکړي. او دغه سی بیا پر ډیموکراتس کې راغی د لپاره طریقې کار بیا لږ غونته کې هغه پیچلې دی. په دغه کې داسې کیږي چې د کلی حلقې خلک یو حال ته راغونډیږي، په هغه کې بیا ووټینګ کیږي، رای اخستل کیږي، هغه هلته کې بیا د کینډیډیټ د ډیلیګیټس انتخاب کوي، او د دغه ډیلیګیټس انتخاب چې کوم دی دا په دیو ته پریسنټ وي منګو ته حلقې وایو. دا په آیووا کې چې کوم دی 1401 حلقې دی ټولې. همدغه شان ته کې دغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه مخکې راشي، بیا د دې شمیره نه کیږي چې کوم یو ډیلیګیټس هغه به کوم یو کینډیډیټ ته لکه هغه یا کاندید ته ووټ ورکوي چې د پارټۍ نمائندګي وکړي. نو د کوم نماینده د پاره چې ډیلیګیټس زیات وي نو هغه بیا دغه چې کوم سټیټ ته یا ایالت ته د هغې ګټون کې کاندید دغه پارټۍ د نمائندګۍ لپاره هغه وګرځول شي.
اشفاق قدر دل گوای چې دا کینډیډیټس وو نومینیټ شو یا نامزد شو، د دې سره سره په دې انتخابی عمل کې یو د کنونشن ویلیوم د پروسس ته یو کنونشن کیږي. دا غین رسټو بیا چې د نو کینډیډیټس ائیډنټیفای شي او پیجندل شي او هغه مخه ترازی به انتخابات کیږي. دا عمل به مخکې څنګه زی
څنګه چې دا پرایمریز او د دې سره د کاکسس چې کوم دی دا پروسس کله سره تورسی یا دا پروسس سره تورسیږي، د دې نه پسته بیا جنرال کنونشن ورته دی وای هغه کیږي د پارټۍ په سر باندې. نو په هغه کې بیا د پارټۍ تمام غړي چې کوم دی هغه شرکت کوي، هغه راغونډيږي، او هغه کاندیدان چې کوم د پارټۍ د نمائندګۍ لپاره د لومړۍ مرحله کې راغته شوی هغه هم دغه تراشي، او په هغه کې بیا د خپل پارټۍ چې کوم کامیاب کاندید وي چې د چا سره زیات ډیلیګیټس وي، او هغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه دغه پارټۍ د مشر نوم چې کله مخه ته داغي په اساس باندې راشي، نو دغه نور کینډیډیټس چې کوم یا کاندیدان کوم مخکې دغه سره په لومړی مرحله کې ولاړی هغه هم د دې سره د حمایت اعلان وکړي، او دغه سي د پارټۍ له خوا چې کوم دی نو هغه بیا یو جدا چې کوم کمپاین هغه شروع شي. نو دغه کنونشن نو وروسته بیا د شریک کمپاین پروسس یا پروسه چې کوم دی نو هغه شروع کی، او بیا بل اخر په 8 نومبر باندې په امریکا کې بیا عمومي دلته کې انتخابات وشي، او په هغه انتخاباتو کې چې کوم هم که ریپبلیکن او که ډیموکراتس دي که د هغې څوک هم په دغه کې کامیاب شي نو هغه په دسمبر 18 نیټه پورې چې کوم دی نو دغه شمیرنې پروسس او دغه قصه چې کوم دی نو روانه وي، او په دسمبر 18 باندې په کیپیټل هیل کې د دې چې کوم دلته کې کانګرس ودانی ده په دې کې د رایو اصل شمیرنه هم په دغه ځای کې وشي، او د دین وروستو پښپغم او یا په ومه جنوري باندې د راتلونکي کال به دی چې کوم د ملک غټون کې دغه انتخاباتو هغه د ملک صدر جوړ شي او په شلم جنوري باندې بیا هغه څوګن پورته کی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونی د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب سایټ نوې بڼه وګورئ تاسو به خوښ شي. هغه کې مونږ تاسو د پاره ځینې بدلونونه راوستي دي. په پښتونخوا کې درنګ شېبې له لس نیمې بجې کېدونکې دي. د دې وخت مهم خبرونه وو. سره په شهر دی وخت مهم خبرونه. د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومان میاند او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شو ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنه وشي. دغه پریکړه تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د دغه ماشومانو د کورنیو غړو وکړه. د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج لا دوام ورکولو اعلان کړی دی. د هوایی شرکت ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه فرلت غځولی دی او د دفتر دروازې تړلې دي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه وایي په پاکستان کې د حکومت د غلطو پالیسیو له کبله دا وخت 15 زره سکولونه تړلي پراته دي. دی وایي که حکومت یې غوښتنې نه مني نو په احتجاج باندې به لاس پورې کوي. افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یو داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یو واحد اراده او لیوالتیا رامنځته شي. آغلی عبدالله پرون د ترهګرۍ پر ضد مبارزه په اړه په کانفرنس کې دا خبره کړې چې د هند په جیپور ښار کې راجوړ شوی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي پینټاګان د راتلونکي 2019 میلادي کال لپاره د روسیې په وړاندې مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی چې د 2018 کال د بودیجې 4 برابره ډیره ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سیټلایټ توغورو پلان کولی شي. هغه بحثونه پیاوړي کی چې دغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو. اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼې خپلې ادریه کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ملک د مجموعي صورتحال په اړه د شوې غونډې په حق لیک کړی دی. وایي دا رنګ غونډې هر ورځ کیږي او د هرې غونډې وروسته بیا په خبر پاڼه او یا خبري غونډه کې دا ویل کیږي چې ترهګرو ته به ماتې ورکوي او په قومي اکشن پلان باندې به په هر صورت کې عمل درآمد کوي. دا ښه خبره ده خو سوال دا پیدا کیږي چې د غونډې وروسته د دې قسمه جذبې ضرورت ولې پیښیږي. د ادارې په وینا چې د نه داخکاری چې سنا سزا کې سخن ضرور موجود دی. ادریه زیاتوي چې یو طرف ته ملک په حالات جنگ کې دی، هر طرف ته یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی، نو بل پلو سیاسي صورتحال کې هم ګرمي په نظر راځي. د غرنګ پاکستان کامی ایرلاین پی آی اے ملازمین هم په احتجاج دي چې پکې درې کسان په ډزو کې مړه هم شول. ادریه وړاندې لیکي پاکستان دا وخت له مشکل حالاتو سره مخ دی او سیاسي مهاجرۍ هم د دې لپاره زیانمنه ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ کمزوری هم ډېری مسلې را پیدا کوي. نو باید چې حکومت د وسلوالو پر ضد جنگ کې سخت رویه خپل کړي او کوم سیاسي مسلې چې دي چې هغه په خطر طریقه په خبرو اترو هوارې کړي او له دغه خلکو سره کینی. بل پلو په کار د چي سیاسي ګوندونه که احتجاج کوي ودی کی خو له حالات خرابولو نه دي ډډه وکړي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرف پرس پڼ خپل ادریه کې لیکي چې د پیښور او خوښه علاقو ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا ورته د اختیاراتو نه ورکولو پر ضد د احتجاج دړک ور کړی دا. ادارې وړاندې لیکي که څه هم حکومت د دې ناظمانو سره لوس کړی و چې لبلدیتی انتخابات وروسته به ورته اختیارات ورکوي کومه چې تر اوسه سرته ونه رسولی شوه، خو دا هم ښه خبره ده چې دغه ناظمان د دې پر ضد احتجاج ونه کړي. ادارې زیاتوي باید چې جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف د دې خبرې ادراک وکړي چې د دې قام سره کوم لوس کړی و که هغه یې پوره نه کړو دوی به بیا یو وار څنګه ولس ته مخامخ کیږي. ادارې اخري کې لیکي پکار ده چې صوبایي حکومت د سې انتظار بغیر خپلو بلدیاتي نمائندگانو ته اختیارات ورکړي، ځکه چې دا د دوی عیني حق دی. او که صوبایي حکومت دوی ته دا اختیارات نه ورکوي، نو بیا یې ولې بلدیاتي انتخابات کول؟
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن افیرز مجلی لیکلی دی وسلواله ډله داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی، له راپورته کېدو وروسته یې طالبان د یو شمېر سیمه ییزو طاقتونو لپاره د خوښۍ وړ ګرځولی دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسمانه لیکلی دی ایران وایي خپلو د سباندې سل ارب ډالرو منجمدو یا کنګل شو اساسو ته رسایي شوې ده. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي اسرار علم مومن وړاندې کوي.
فرن افیرز مجللی کې طالبان چې څو وخت کې ترې هر چا کرکه کوله، اوس د یو شمېر سیمه ییزو طاقتونو لپاره د خوښۍ وړ ګرځېدلي. تر دې پورې روس چې له طالبانو سره د دښمنۍ اوږد تاریخ لري، په دې وروستیو کې یې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته مخه کړې. داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی، د طالبانو لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی. داعش ډله چې له طالبانو ورته وسلوال ورغلي او د افغانستان په 15 ولایتونو کې شتون لري، په دې هڅه کې ده چې ځینې سیمې لاندې کړي. دې وسلوالې ډلې یو شمېر پخواني طالب مشاورین او وسلوال ځان سره نیولي دي، او د طالب وسلوالې ډلې پرتله ورته 3 چنده زیاتې تنخواګانې ورکوي. دغې ډلې په دې وروستیو کې یوه اف ایم راډیو هم خلاصه کړې چې هره ورځ په پښتو او دري ژبه 90 منټه پورې خپرونې کوي. لروس سره دا اندېښنه ده چې داعش ډله یې په هیواد دننه مضبوطیږي. دا وروستو له هغو چې روس تیر کال په شام کې د دې هیواد د ولسمشر د ملاتړ په هدف د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. شاوخوا 14 میلیونه روسان مسلمانان دي چې زیاتره یې سنیان دي، او ډېری یې دا مهال په کافکاس کې ژوند کوي. د یوې اندازې تر مخه په دې کې 15% وهابي مسلک دي چې د داعش ملاتړ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي ایران د ګل په ورځ د اقتصاد په برخه کې خپل دوه مهم پرمختګونه اعلان کړل. تهران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو کنګل شو اساسو ته یې رسایي کړې او په یو مهم نړیوال بانکي نظام کې بیا شامل شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ادارې په ایران کې د پټو فرصتونو د لټون په لړ کې لا پسې محتاطه شوي. د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د ټومي تړون وروستو د امریکایي ولسمشر انتظامیه په ایران جلا بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د تهران لخوا د بیلیسټیک مزایل د تجربې په غبرګون کې لګول شوي. که څه هم ایرانی حکومت نه دی ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري، خو ویان یې په اشاره وایي چې ځینې پیسې به د ایران قومي پرمختیایي فنډ په نورو هیوادونو کې د شیانو د اخیستو لپاره کاروي. البته د یاد اټومي تړون ځینې مخالفین وایي کېدای شي دغه رقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو لاسو ته ولاړ شي. د یوې اندازې له مخې د ایران د کنګل شو اساسو ټول رقم شاوخوا 1.5 ارب ډالره جوړیږي.
اسلام ممنم د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې اورېدې. اوس یو راپور ته راځو. د مغربي هیوادونو سفیرانو په شام کې د اسد د مخالفینو ډلو تور لګولی دی چې روسیا د هوایي بریدونو په وسیله شام کې د امنیت په ځای کولو لپاره روان مذاکرات د خپو لاندې کول غواړي. په دغه اړه د مشاډډو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکي په دغه د راپور مهم ټکي په دې راپور کې اورو. په داسې حال کې چې د امن لپاره مذاکرات دوام لري، د مغربي هیوادونو سفیرانو په شام کې د اسد د مخالفینو ډلو د روسیې لخوا په شام کې په هوایي بریدونو انتقاد کړی دی. د شام د حکومت مخالفینو روسیا او د اسد رژیم تورن کړی دي چې د نازیانو په شان ظلمونه کړی دي. د مخالفو ډلو مشران وایي چې تر کومه دغه بریدونه نوي ودرېدلې په خبرو اترو کې به برخه نه اخلي. مخالف ډلو په شام کې د امن پاړه مذاکرات ځنډولي دي او د اسد په رژیم زور اچي چې حکومت د جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړي. د روان میاشتې په 9 نیټه د شام حکومت د ملګرو ملتونو خواست ومنلو او دریو خاریو ته د بشري مرستو وړلو اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په شام کې 45 کلی او خاریې داسې دي چېرته چې 40 لکه خلک د زړه چاودون سره مخ دي او خوراکي موادو او دوایانو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دي چې په ځمکه موجود حکومتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې هغه سیمو ته د سیزونو د وړلو لاره ونیسي چېرته چې د حکومت پر ضد جنګیدونکي باغیان دېره دي. د برتانیا د بهرنیو چارو سکتر ویلی د روسیې ولسمشر پوتین د هوایی بریدونو په وسیله د شام د امن پروسه د خپو لاندې کول غواړي، خو روسیا دا تورونه نه مني او وایي یوازې هغه سیمې په نښه کړي دي چرته چې د اسلامي دولت په شان ډلو وسلوال ډېره دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
رائټرز خبر ایجنس په پاکستان کې تعلیم د کم شری پاړه باندې راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دا هیواد کې تعلیم نوې برخې جنکو شمیر ډیر زیات دی چې په دې پلو پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر دی. د دغه راپور مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې خواوشا درې پنځوس ملیون ماشومان چې عمرونه یې د پنځو او شپاړسو ترمنځ دي سکولونو ته نه ځي، په دغه کې پنځه پنځوس فیصده جینکې دي. ایجنس لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی هم له سوات سره تعلق لري چې په دوه زره دولسم کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالی یوسفزئی د تعلیم کم عمره مبارزه ده. ایجنس لیکي په پاکستان کې ښځې که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که بې تعلیمه میندې دي د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. ایجنس د پاکستان د پنجاب سیمې د بهاولپور یو کلیوالې ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکوونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپله لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وایي له ملګرو سره لوبې کول یې ډېر خوښیږي، استادان یې ډېر زړسواندې دي او ډېر خیال یې ساتي. فاطمه په هغو درې اویا زره ماشومانو کې یوه ده چې په دوه زره دیارلسم کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برتانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یوه غیر سرکاري اداره رورل سپورټ نیټورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولس ته پوهاوی ورکړی دی. ایجنسی کې که څه هم په پاکستان کې مفت تعلیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو څېړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجه غربت ښایي. ایجنس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې یولس فیصده کم عمر جینکۍ د پنځلسو کالو نه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. ایجنس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کېږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر لسو او شلو فیصدو پورې سیوا کولی شي. رویټرز لیکي د الف اعلان له پروژې سره خواشا دوه نیم لکه کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په اووه سوه یو څلوېښت سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړي دي، خو د ټولنې لپاره کارکوونکي وایي اوس هم ډېر کار کول پکار دي.
امریکایي خبری اداره فیر ابزرور لیکي په پاکستان کې هر کال تر یو زرو پورې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي. دا چې په دا هیواد کې ښځې له کومو مسلو سره وړاندې دي او د پښتنو په سیمو کې بیا ښځې کوم مشکلات لري، تفصیل په پروګرام تاند هیلي کې اورو. دا خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې بواوري په پاکستان کې هر کال تر یو زرو پورې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي.
د سوري هم کیسز راشي، د کم عمرۍ د ودونو مال کیسز راشي، غلطي نکانامې د ښځو جوړې شوي، وهل ټکول سره شوي، توبي وبې په اړه وړي
او د ښځو په خالونو هم تفصیل درکو.
خستا خټه کې بم د کای مات کړلو بیخ په لاره راغه بم بیا د تکي خودو بیا بم دوستن جوړا کړلې، هغه بم پټندی وال په مخ په موال په زنا بم وال هغه بم بیا پتریشو.
امریکایی خبری اداره فیر ابزرور لیکي په پاکستان کې هر کال تر یو زرو پورې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي. پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر هغه هیواد دی چې د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي او یا ښځې پکې زیاتې مسلې لري. په لرو پرتو سیمو کې نوي فیصدي ښځې د کورني تشدد تیریږي. فیر ابزرور د پاکستان د مدني ټولنې لخوا لیکي چې په دغه هیواد کې هر کال تر یو زرو پورې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي. دا چې د پښتنو په سیمو کې ښځې له کومو مسلو تیریږي په اړه د سوات نه د خویاندو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي.
دې حوالې سره به زه دا ویل غواړم چې زما په خیال د ښځو په تشدد هم دقه و، خو چونکې اوس میډیا ده
او دلتا ظاهره خبره ده چې هغه پرنټډ میډیا کې هم د خزو سره چې کم ظلم تشدد کیږي هغه پکې راځي، او بل الکترونیک میډیا باندې هم دغه راځي. نو زه وایم چې اوس میډیا د موږ ته د هغې په باره کې علم راغلی دی او خلکو پرې کار هم شروع کړی په هغې باندې. لکه اوس زه په خپله باندې د زنانو په رایټ باندې کار کوم، نو ماله داسې کیسز راشي چې وایي کې سړو پکې پنځه ودونه هم کړي دي او ښځې چې دي نو د هغه ودونو د لاسه چې دي نو بالکل دماغي توازن د هغو ګډوډ شوی دی. هغو کله ماته یو شان خبره کوي، کله بل شان خبره کوي. دا هم یو تورچر دی چې یوه ښځه دې حد پورې خرابه شي. له هغې نه علاوه پکې د سوري هم کیسز راشي، د کم عمرۍ د ودونو مالک کیسز راشي. په دې کې چې دی نو موږ غلطې نکاحنامې د ښځو جوړې شوي، وهل ټکول ورسره شوي، تودې اوبه یې پې اړولې، ویښتې یې ښه لر کړي د سر د وروځو نه، که نه دا ښکلې حصې چې څه دي چې په کومه ښځه ښکلې ښکاري. نو دا لکه سراسر ظلم زیاتې دی د زنانو سره. ډېر نه علاوه د مرګ کیس تیزابو په کوم کیس راغلی دی چې په چارباغ علاقه ده، نو په هغې کې په یوې ماشومې باندې تیزاب خپلې بند کې تیزاب اړولي، د خاوندې بله ښځه هغې ته تیزاب اړولي. نو مختلف قسم داسې کیسز راځي که نه، د قتل پورې پکې کیسز موږ راځي او موږ یې ګورو، هینډل کوي هم او معاملات سنبالو. نو زه نه چې د ښځو تشدد کې پوخام څه کمی نه اوس پکې هم نشته، خو د میډیا تھرو موږ ته پته ولګېده چې څه څه کېږي، بالکل پرې خبرې کېږي. مخکې به ښځو بالکل څه نه وي، اوس دومره شعور او آګاهي په ښځو کې راغلی ده. زه خو شکر وباسم مخکې زموږ د خویندې جرګې په پلیټ فارم نه تاسو به د ډېرو ښځو د خولې نه واورئ، د زنانو د خولې نه، چې موږ ته زموږ د اواز د چوتولو یو ذریعه میلاوه شوې ده. نو که داسې پلیټ فارم هغوی ته نور هم میلاوېږي، نو نور به هم ښځې خپل اواز چوتوي، پورته کوي، به خپل حق خبره به کوي. او اوس چې ښځې دي نو شعور پکې راغلی دی، ښه پوهه دي، ښه لږې ډېرې اوس په دې قانون قوانین نه هم خبر شوي دي چې زموږ دا څه څه حقوق دي. په اسلام کې یو څه حق دی، په قانون کې یو څه حق دی، او اوس دې چې ځینو هغه ځای ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې هغوی ته د هغوی حق پلاویږي. نو مخکې د ښځو دپاره دا دومره ډېره ممکنه نه وه، او اوس الحمدلله چې دی نو ښځې
فیر ابزرور د کوهستان سیمې د هغو پنځو ښځو ذکر هم کوي چې د موبایل په یوه ویډیو کې ښکاره شوې وي او بیا خپلې کورنۍ وژلې، چې تر اوسه یې د وژنې د پلټنو په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دي راغلي. د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو په اړه حکومتي کمیشن کوارډینیټر آمنه دورانی وایي دوی کوشش کوي په صوبه کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
هغه داسې ده جی چې البته زموږ کمیشن په صوبایي سطح باندې هم فوکس د زنانو دپاره دی، او خیبر پښتونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه ځپلې یو داسې علاقه ده سیمه ده، چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور زیات یو قسم ده بدتر به ووایو. نو هغې کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز اے کمیشن خو کار کوو، خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم ګراس روټ لیول باندې یا چې کوم ښځې زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیسر کوو. زمونږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه هراسمنت شکار دي یا چې فیکټریانو کې کار کوي یا دغې مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی دغې چې کم تنخوا دی هغه د نارینه چې کم دغې ورکر کولیګ دي دغې سره برابر نه دي. نو مونږ دغه شان اقداماتو سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسي سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ټیک شي. نو دغه شان ووایو نو البته زمونږ کار زیاتر د پالیسي ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمونږ چې کوم عوامي نمائندې دي دغې سره زمونږ براه راست کار دی. خو هغه ښځې یا هغه جنسي یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي دغې دپاره هم مونږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټي وي په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زمونږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې مونږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد چایا کو چې هغې ته پته لګي چې د هغې د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کمی ادارې دي چې د هغې ته تحفظ رسولی شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي په دغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. نوموړي وایي د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتل د بشري حقوقو نه عملي کېدل دي. زہرا یوسف وائی.
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر.
زمونگ ادارے پر کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پنامہ دا وژن و شمیرے ہمدا سے خواہ شا زر راضی او پدے کے دا ڈیر مدینہ حص کمی نہ دراغلے. دا غیرت پنامہ دا خز و دا وژن و دا شمیرے دا تیرو شاو خواہ پنز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زر و پخواہ شا کی وی. زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو پیښې زیاتره په کومو سیمو کې مخې ته راځي؟
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
په پاکستان کې د هر سیمې نه د غیرت په نامه د وژنو پیښې ثبت کیږي، خو دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب او سندھ صوبو کې مخې ته راځي. په بلوچستان کې د ښځو په اړه رپورټینګ ډېر کم کیږي، نو ځکه هم اکثره د هغه ځای رپورټونه نه وي. دغسې بیا د قبالي سیمو نه اکثره د غیرت په نامه د وژنو خبرونه کم راځي، او د هغې وجې هلته سخت ټولنیز بندیزونه، قبایلي کلتور او د میډیا نه رسایي ده. او څومره چې د خیبر پښتونخوا خبره ده، نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي، خو شمیرې یې د پنجاب او سندھ نه کمې وي.
پنجاب او سندھ کے مقابلے میں کم ہے، مگر بالکل آتی ہیں رپورٹ.
زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشری حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو پاړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي، خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه خواتین کې جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د ښځو په حیثیت کې بدلون را روان دی، خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زموږ په ټولنه کې ښځې ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي، نو چې کله یوه ښځه بیا د خپلې خوښې د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسې بدنامه کړي، نو ووژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سندھ په څیر سیمو کې تر قبایلي نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د ښځې د وژنې پریکړه وکړي. زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي، خو بیا هم ولې تر اوسه ښځې خوندي نه دي او د یې حقوقونه عملي کیږي نه، او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
پاکستان کے دا پخوانی امیر پرویز مشرف پا حکومت کے دا غیرت پنامہ دا خزو دا وژنو پا قانون کے اصلاحات ہم شوی ہو، او اس دا پا قانون کی او قتل لے. دا پخوا پسیر پا موجودہ وقت کے ہم خلق دا قانون استعمال کری او مجرم معاف کری. پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وژنو مخنیوی لپارا ڈیر قوانین جوڑ شوی دی، خو عملی کی گینا
انفورسمنٹ میں بہت کمی رہ جاتی ہے.
اور اس ہم رازو دے رپورٹ تھا. شنا خالونا وحل کسا ہم اوسی رواج حاغ سے ندے پاتے شوے سنگ چھے اڑان دے بو، خو بیا ہم پوزینو سیمو کی انجونی شین خال خوخوی خال دیوی انجلائی د خائص پا توگا ہم نیوازی شائرانو استعمال کرے، بلکہ پوسندرو ٹپو کی ہم شین خال د خائص د لانوری تشریح لپارا استعمال شوے دے. د پختنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندی وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپله هم خالونه لګولي دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خیز بم والا ویلو اب ہم خبر ٹاکا بولو بے بم پیالا کے پا کے پیالا کے بم مس بھی کھولو اب ہم تو بھائی لگو نہیں بولو تو کی بم پکے واچا بولو بے بم پکے ڈکے وہ آلو بولو خیستا کھٹکے بم دکئی مات کرو لو بیخ پی لا رو آگا بم بے دو تکی کھودو بے بم دوست نے جوڑا کر لے آگا بم پتندی وال مخ پم وال پزنا بم وال آگا بے پتری شو چی پتری بشو مخون بم نہیں زلا اب تین خپری وات ولان دی بشنو خالو نو
تاسو کوم خال وهلې دی کنه پتا
او هو پتا دی مواله په مخ مواله په زنا مواله بشون دی امرا نه واله
او دا خیت شي شه دی
خدا مالونه لې کاری کنه ور بشي چا ور بشي تینه جوړی کی غنم تینه جوړی کی هغه لبا منګه خیت وی
په خوا با جنو په ګډه د خال د وهلو لپاره تیاریاں کولی، او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته. چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي، او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپله ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو، او یا به یې هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډېر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان ولا بیوا نه با پات کی دل والا خالو نه بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والای بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا به خار ویل بیدا خان دی ویل بیدا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا دا.
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمې شته چېرته چې نجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي، او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د یوې جنۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي، نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ لاسونو او یا په پخو یې مختلفې نښې جوړې کړې وي، او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغسې د پخوا په رنګ وهل کیږي او هم هغه شان د ښایست وړ ګڼل کیږي. د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
بدل شو بدل شلو جنکه ناراضي گذرتا جنکه ناراضي گذر خل بدل شو بدل شلو نا جنکه ناراضي گذرتا جنکه ناراضي گذرتا مینتا چاؤ کل دارنا اجن کے ناراضی قدرت جنکه ناراضی قدرت خلق بدل شو که بدل شلو وختنا او جنکه ناراضی قدرت جنکه ناراضی قدرت
مشال ریڈیو دا دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر